کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولت شويزه صفی الله ستانکزی يم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصت وایم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه ده. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان له مینوالو وغوښتل چې آرام اوسي او یوازې له لوبې خوند واخلي. د نورو سیمو په څیر ګڼ خوستیان له بیکارۍ کړیږي.
زه چې د وې تاسو څنګه غږیږم ما خپل سامان خرڅ کړی دی. موږ په سپر ویډیو لیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو ترڅنګ د چاپ صنعت هم سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لانه دوکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاصه کې
د کونړ د چارمغز حاصلات زیات شوي.
سږ کال کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوي دي.
تر هر څه مخکې به مجیب الرحمن حبیب زاید افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د کرکټ افغان نامتو لوبغاړي له خپل پلویانو غوښتي چې په نننۍ لوبه کې له پاکستان سره خپل آرامښت حفظ کړي. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیمونو ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته رسیدلی دی. کرکټ افغان نامتو لوبغاړي له خپلو پلویانو غوښتي چې په نننۍ لوبه کې چې له پاکستان سره به په دوبۍ کې ترسره شي خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یوه ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in
be la shaka che de Pakistan pa wrande hamesh lo ba khawi hata pa 2013 kal ke de Asia Club pa 2019 kal ke pa nirewal jam ke lo be washwe aw hamdaraz dadi dalo ba ham tar sarakigi khoz la tul palawyan gwaadam che ta subat poshe che aram aw qarar wo se aw la lo be khwand wa khlai dalo banan pa Dubai ke de Afghanistan aw Pakistan tarmans kigi اټکل کې چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته راشي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکوي. په روان نړیوال شل اوریز جام کې پاکستان تر اوسه دوې مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې دي، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته په سټیډیمونو کې د ورزش لپاره ورتګ ته اجازه ورکړي. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوسته چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیمونو کې د فوټبال د مسابقو نندارو ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامران فر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د ده په وینا که دغه مسوده تصویب شي، ښځه به ډېر ژر سټیډیمونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 کال کې د تهران په آزادۍ سټیډیوم کې شاوخوا 3000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبودیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو همغږۍ دفتر وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په یوه خپل ټویټر کې لیکلي چې د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شي. له بلې خوا بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسید چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن په ایتالیا د ایتالیا په پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې هم کوي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان شوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کانفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تولیدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک عنوان کړی دی. هغه وویل چې هیواد له معترضانو ملاتړ کوي، له هغه معترضانو چې د ملکي رهبرانو د ملاتړ لپاره سرکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1500 غړیو هم په سودان کې د ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکي حکومت له سقوط وروسته زرګونه کسان د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح پر ضد سړکونو ته راوتي دي. او دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووډ 19 واکسین په وړاندې د تدارک او مخنیوي لپاره تر 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یو این او چا ویلي چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران بدلیدونکي هیواد باندې د بدلیدو په حال کې دی. د دې ادارې مشر په خپل ټویټر لیکلي، د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ وي. دغه سازمان په نړۍ غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یونچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونو څخه زیات ماشومان له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. هغې ویلي په هرو دوو کې به یو له سختې ولګي سره مخامخ وي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور به اوبو، روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا پیدا کړي چې دا حالت د اندېښنې وړ دی. له دې ورهاخوا بیا د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په خپلو تازه څرګندونو کې په راتلونکي ژمي کې د میلیونونو افغانانو د سختې ولګې خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې روان حالت به په نږدې راتلونکي کې له کابو کېدو ووځي او نړۍ باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په مخنیوي کې له همدا اوس لاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته بیا په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان د روان بحران له کبله یې ځپل شویو خلکو ته 144 میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځمه ناوخته وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمن شوې او دغه راس په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس له دې سره پر روان 2020 کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستو کچه 440 میلیونه ډالر ته ورسېده. تر دې ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد بل افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي، خو طالبان ته بس پین چک ورنه کړي. جانسن همدارز وویل چې برېټانیا سکل خپل بشري مرستې دوه برابر کړي، خو څه چې نشي کولای هغه دا چې طالب چارواک ته سپین چک نشي ورکولای.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
نن ماخام په شپږنیمه بجو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ کیږي. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه بنن د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې خپل لوبه تر سره کړی. لوبه په دوبی کرکټ نړیوال سټیډیوم کې په ځای وخت په شپږو د کابل په وخت په شپږ نیمو بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه او وتلی بالر راشد خان تر لوبې مخکې په ټولو مینوالو غږ کړی چې خپل آرامتیا حفظ کړي.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
واقعنم چې د پاکستان په وړاندې تل لوبه خوي، خو موږ په 2013 آسیا کپ او همدارنګه د 2019 کال په نړیوال جام کې هم سره مخ شو. مګر لوبه باید لوبه وي. لټول مینوالو غواړم چې آرامتیا حفظ کړي او یوازې له لوبي خوند واخلي. لوبه یوازې د همدې لپاره ده. لکه څنګه چې موږ د 2019 کال د ورلد کپ په پای کې وکتل، ځینې پیښې وشوې چې باید نه وي شوې. نو له خپلو ټولو مینوالو غواړم څه چې د نننۍ لوبې نتیجه وي هغه دې ومني، ځکه چې لوبه دواړه هیوادونه او ملتونه سره یو ځای کوي او باید پیښې ونه شي. راشد خان ویلی دی چې د نننۍ لوبې لپاره ټولو لوبغاړو پوره تمرین کړی دی. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویلی دی چې تر پاکستان په وړاندې د لوبې څخه یو ورځ مخکې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې له خپلو روزونکو سره د دوبۍ په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې پوره تمرینونه کړي او د پاکستان په وړاندې لوبې ته چمتووالی لري. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال شلوریز جام کې خپلې دوه لومړۍ لوبې د هند او نیوزیلند په وړاندې ګټلې دي او په څلورو پوینټونو د دویم ګروپ په سر کې دی. افغانستان بیا د سکاټلند په وړاندې پیوسلو درشو نمرو لوی توپیر باندې خپل لومړی لوبه ګټلې ده. که پاکستان نننۍ لوبه وګټي، نو د 2021 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام کې به په نیمه پای لوبه ته تر ډیره حده پورې ووزي. خو که افغانستان نننۍ لوبه وګټي، د پاکستان په وړاندې به ستونزې رامنځته شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو خوست په خوست کې زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو حکومت غواړي چې د ژمي پر نږدې کېدو سره دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت ته مرستې را روانې دي او له رسیدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي. نورحال په دغه رپورټ کې
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې گزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پر نږدې کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي د بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمي پر راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لاسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څخه غږیږم، ما خپله سامان خرڅ کړی دی. موږ په سپر ویډیو دیو د موږ معلولینو چا دوله سترګې چا دوله پښې چا دوله لاسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه عمارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړي مرسته وکړی شي په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې ژمی روان دی، خوست ډېر سوړ دی، غریز علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی، څوک اسابه بود یار سره نه دی بود.
بیکاري د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90 سلنه خلک به زم چې ټول موږ بیکوره وو چې بیکوره اوس ژمی روان دی، خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوي دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای په داخل د افغانستان کې خو د موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وساتای شو څو موږ د خپل کورنۍ ته حلولو نه پکه پیدا کړی وي.
پښتنه دا ده چې څرنګه کېدلی شي د بېوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقد پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خندونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچ او تازه میوه، زنغوزی او همدارنګ نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزای د طالبانو له حکومت غوړي چې د دې هیواد علمی او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابر کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به ورسیږي. مرستې د ټولو د خوست مشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست مشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 13 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کورونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ټاکل شوی د جی شل هیوادو په غونډه کې دا موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوی سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جی شل ډلې مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې چې احمد شیبارې وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنجشنبې په ورځ په جنوا کې وویل 3.4 میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 5 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 5.3 میلیارد ډیر اقتصاد وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره به د کورونا وبا ژر مخه نشي ونیول شي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیورس ادانوم ګبریوسیس وویل که چیرته 6.8 میلیارد ډوزه واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخیره په هر هیواد کې 40 فیصد خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به که چیرته نوري هڅې ونشي د افریقا له 45 وادو 10% د 40 سلنې واکسین هدف تر لاسه کړي. بل لورته د پخوانیو ولسمشرانو او صدر اعظمانو یوې ډلې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپله غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عوایدیې کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او صدر اعظمانو په یوه لیک کې چې د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي په نوم یې استولی دی د جی شل له هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخه دې ونیسي. دې ډلې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا، کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې دا ورته اضافي دي. خو دا واکسین باید د دوی په وینا په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې باید 1.1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته واستول شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته هغه وګصه لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و نن به د ورځې تر پایه پورې تر غوچې د افغانستان او پاکستان لوبه کېږي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو په اړه باندې ورستی او تازه خبرونه تاسو ته درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو د نننۍ لوبې ټول څه باندې 15,000 ټکټونه خرڅ شوي دي. ګڼ افغانان لا هم د ټکټونو ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي او نورو چانس ترلاسه کړی دی. وربشو دوبۍ ته نور پاچا جلال زای چې هلته اوسیږي د افغان کرکټ ملي لوبډلې یو ملاتړی هم دی. ورزی نن لوبې ته لوبه به ګوري، له ده سره به خبرې وکړو. نور پاچا ستړی مشي، ټکټ دې ترلاسه کړی که څنګه د نن لوبې؟
خیر رسی مننه. اوس موږ نن ټکټ څو ورځې مخکې ترلاسه کړی و، آنلاین واسطه و چې په ډېره مشکل هم پیدا کړو. تقریبا د سویل کېږي چې تر 10,000 پورې آنلاین ټکټونه صرف یوازې افغانانو اخیستي دي. دلته اوس هم ډېر افغانان دي چې هغوی د ټکټونو په لټه کې دي. په آنلاین باندې هم ډېر پاسانه نشي پیدا کولی، او بعض خلکو ټکټونه اخیستي دي مخکې له مخکې. دلته بیا په خرڅي په بازار کې بازار ډول هماغې بس تر دا اوس ساعته پورې ډېری افغانان په دې لټه کې دي چې اوس هم ټکټونه پیدا کړي، او ډېر زیات افغان مینهوال منتظر دي د میاشتې لیدلو لپاره. نن دلته د جمعې ورځ د رخصتي هم ده، نو د اماراتو کې ډېر خلک لیواله دي مخکې له مخکې میدان ته رسېدلي کال چې د ټکټونو ترلاسه کړي.
ښه، د نن ورځې د آب و هوا په اړه راته ووایه، وضعیت څنګه دی؟ فکر کوي چې لوبې لپاره ښه مناسب شرایط دي که څنګه؟
وضعیت هوا خو تقریبا امارات هوا خو هر وخت ګرم وي، خو دغه اوس دغه اکتوبر نه هوا لږ نورمال کېږي. هغه د تیرو میاشتو په تیر باندې ډېر هوا ګرمه نه ده، او هوا ډېره ښه مناسب هوا ده د لوبو لپاره برابره. نوره تخنیکي هغه باندې بهبه لوبغاړي ښه پوهېږي، خو لکه هوا ډېره ګرمه نه ده، منتظر هوا ده. تقریبا ګرمي اوس مخ په کمېدو ده.
افغانان هلته څه وایي د دغې لوبې په اړه باندې، ځکه چې دوی خو به ګڼ پاکستاني ملګري هم لري، داسې څه لانجې خو به نه کېږي د لوبو د نتیجې وړاندوینو په اړه باندې؟
یاره تر اوسه پورې خو دغه اکثره دي وو کې په کوم ځای کې کوم افغانان او د پاکستاني د پښتانه چې دوی سره یو ځای ګډ ژوند کوي، کارونه سره یو ځای دي. اکثره دغه بجې باندې بحثونه دي چې موږ به ګډو تاسو به ګټو، خو لکه څنګه چې هغه 2019 وړ کار کې څومره ډېر جدي بحثونه اوس هغه څه نه تر سترګو کېږي، ځکه چې پاکستان وایي چې موږ انډیا ته ماتې ورکړ، نیوزیلینډ ته ماتې ورکړ، چې زموږ د دوره نیمه یې پرېښه وه. انډیا سره زموږ ډېر وایي چې هغه په دې میاشته وایي که موږ وګټو که وبیلو دومره ډېر هغه نه کوي. خو بیا هم سره یو بعضې چې جدي بحثونه روان دي په دې سوشل میډیا کې، خصوصا په ټکټاک کې، او افغانان ډېر لیواله دي دې ته. هغوی وایي چې موږ باید چې په هره طریقه یې دا میچ وګټو، او که نور ټول ورلډ کپ کې ټول میچ نه وبیلو باید دا میچ وګټو. ډېر لیواله دي افغانان ورته.
ډېره مننه کوم نور پاچا جلالزی، کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړلې. له دوبۍ نه د افغان کرکټ لوبډلې یو مینهوالو چې له موږ سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږیست. په کونړ کې سکال د چارمغز او یا غوزانو شاوخوا زر چونه حاصل ورکړی دی. دې حاصل ته بڼوال خوښ دي او وایي له درکبې لسګونه میلیونه افغانۍ وګټي. کونړ کې د چارمغز بازار هم سخت تود دی. په دې اړه دا راپور.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي سکالې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار هم ښه دی. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
سکل کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوی دی، چې د تیر کال په نسبت 10-15% پورې زیاتوالی ښیي. سکل نورخونه مارکیټ هم ښه دی، چې 30 میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي، او دهقانان د سږني حاصل نه ډېر خوشاله دي.
خاغلی عادل راته وویل د یاد ولایت اوبه، هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادي او حاصلاتو لپاره مناسبه ده، او همدا وجه ده چې په تیرو څو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي، چې اوس یې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو لسګنی حاصل خوښ دي. حاجی دي سر احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکی دی، وایي
سکال د غوزانو حاصلات ډیر خو، قیمتونه هم خو، بڼوال ډیر خوشاله دي. سکال د غوزانو د حاصلاتونه زراعت ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دانګام ولسوالۍ او ناړۍ ولسوالۍ د ټولو ولسوالو کې چې ښه حاصلات ورکوي او ښه کېږي غوزان باید هلته نور بڼونه هم ولګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو ترڅنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی دی. په کابل کې د بیلابیلو مطبوعو مسؤلین وایي که حالات همدغسې دوام وکړي ښایي زیات شمېر چاپخونې له سقوط سره مخ شي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
د کتابونو او بیلابیلو چاپ کیدونکو توکو د چاپ ګردوهلي ماشینونه چې د خرابېدو له ویرې ښایي په میاشت کې یو ځل د لنډ مهال لپاره چالان شي، خو څو میاشتې وړاندې ښایي د چاپ دې ماشینونو د درېدو او دمې لپاره ډېر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ او بېکارۍ سربېره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروستیو کې په دې هېواد کې د چاپ صنعت چارې اغېزمنې کړې دي. کاروباریان یې اړ شوي چې د چاپ وسایل په نیمه بیه وپلوري.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو له وروستیو څو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه درېدلي، ځکه اړ شوی چې خپل مطبع په نیمه بیه لیلام ته وړاندې کړي.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو. موږ هغه ارمانونه پلورو چې موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د هغه د ژوند بڼې د بدلولو لپاره کوم کار کاوه. د دغې مطبعې او د دغې خپرندوی ټولنې له لارې هغه نور د ختمېدو او له منځه تلو په حال کې دی.
ښاغلی سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې خپرندوی ټولنې له پښو وغورځول شوې او په حکومت کې ځینو کړیو د کتابونو د خپراوي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستانه بیرون چاپول او د خپرندوی ټولنو چارې په خپلو لاسونو کې اخیستې وي. خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر راتګ سره اوس مهال خپرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د لمنځتلو په حال کې دی.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی و هغه هم ورو ورو له پښو نه غورځېږي، ځکه له تیر یو کال راهیسې ډیری مطبعې د بندېدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندې شوي دي. خپل ماشینونه له منځه وړي دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه هغوی په کورونو باندې ناست دي.
خو دا ښایي یوازې دانش چاپخونه نه وي، په پلازمینه کابل کې دې ته ورته لسګونه نورې هم شته چې د کارونو له پټپه درېدو شکایت کوي. د اکسوس خپرندوی ټولنې او وایګل چاپخونی مسؤل صفی الله ناصری:
په رښتیا هم چې د کتاب د چاپ صنعت، د کتاب د پلور بازار او همدارنګه د کتاب د لوست فرهنګ شدیده صدمه لیدلې ده. په دغه دوه الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډېرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال لسګونه مطبعې رامنځته شوې چې په اوسط ډول یې د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګریز توکي او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډوله کتابونه خپرول او تر لوستونکو رسول. خو اوس د یو شمېر کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حده خراب شوی چې آن د خپلو دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي او ښایي د کتاب پیر ورته لومړنۍ اړتیا ونه اوسي.
خلق ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو وروسته خبره ده. نو کتاب خپرونکو خپل پیسې په کتابونو باندې کړي او د کتاب څوک پوښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لانه دوکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاصه کې
په ننګرهار کې د ختیځ خپرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله ناصری هم ورته نظر لري، خو وایي که حالات همدغه سي دوام وکړي نو لري نه ده چې په افغانستان کې سلګونه خپرندویا ټولنې او چاپي بنسټونه خپلې دروازې وتړي. دوی افغانستان چې د بیسوادۍ کچه پکې لوړه ده، د کتاب مینوال پکې کم دي او د نږدې 15 میلیونه نفوس درلودونکي هیواد دی. د مطالعې کوونکو شمیر ښایي په نشت حساب وي. د مطبوع مسؤلین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ له افغان حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرې نږدي چې دا غوړېدلې صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم مني چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وایي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
کتابی مارت مسولین هم داوود ډیر زیات تلاش کوي په مطبوعاتي برخه کې، د مطبوعاتو سره د همکارۍ په برخه کې، د چاپ کتابونو د چاپ په برخه کې، همدارنګه په ټولو صنعتي برخو کې ابتکارات کوي. کدرونه زیات بیا کار رونق ونیسي، تلاشونه روان دي ولې تاسو به دې لوی تحول تصورسته کارونه اسمن لسته ته نږدې
دیوای په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې زنده او خند راغلی. کتاب پلورونکي او د مطبوع مسؤلین اندېښنه لري او وایي که په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي، افغانان به یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د چاپ په برخه کې اړ شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. مجیب الرحمن حبیب زایب لنډ خبرونه وایي.
د کرکټ افغان نامتو لوبغاړي راشد خان له خپلو پلویانو غوښتي چې په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان په د لوبې په درشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یا یو این اوچا وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټویټر لیکلی چې د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شي. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیومونو ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کاره هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارو ته ورشي. د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی په شاتک عنوان کړ. هغه وویل چې هیواد یې له معترضانو ملاتړ کوي، له هغه معترضانو چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ خپره شوه ویلي، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. نن په خبرونه کې د هډوکو او مفصلونو پر ناروغیو خبرې کوو. خبرونه ته مو د اورټوپیډي یا هډوکو متخصص ډاکټر او د ملا د تیر یا د ستوني فقرات جراح ډاکټر محمد حسیب معروف ته بلنه ورکړې ده. د ملا درد، غاړې درد، د مفصلونو او هډوکو سره د تړلو ناروغیو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې له متخصص ډاکټر ښاغلي معروف څخه پوښتنه وکړئ او راسره اړیکه ټینګه کړئ. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې لږ څه رڼا واچوئ د اورټوپیډي یا د هډوکو په ناروغیو. په ټوله کې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي له کومو ناروغیو ډیر ځورېږي؟
مننه. د اورتوپیډي ناروغان خو زخت په افغانستان کې دی، نه یوازې په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې دی دا ناروغان. دغه ناروغان شامل دي هغه خلکو چې د ملا د درد نه یا د ستوني فقرات د درد نه مراجعه کوي، یا هغه خلک چې د تراوما نه یا شپېدلو بندونو یا د اډوکو د مشکلات نه ممکن راځي کی، او ځینې ناروغان چې درځي هغه د ټراماتیکات یا هغه خلک چې خپل لاسونه پخې بسار په حالت کې اعتکار په جریان کې ګرځي دي. نو دا کې ډېر مختلفې کټګوري ناروغان شته چې کلینیکونو ته مراجعه کوي او ډاکټران ته ورځي.
بله ډاکټر صاحب، ډیر د ملا درد څخه شکایت کوي، د غاړې درد یا د اوږو درد، که په دې اړه باندې لږ رڼا واچوئ چې دا درد له کومه پیدا کیږي او علاج څه دی؟
د ملا درد یا د غاړې درد خو معمولونه ډېر دي، او تاسو په خپله معلومات لرئ چې ملا یا ستوني فقرات په مجموعه ډول د درې دچ مورګان نه جوړ کیږي، چې په څلور ویشت فعال مورګان دي، دغه مرغان په منځ کې یو پارکمان شته چې هغه ته دستوي دغه دست له چې تخریب شي اثر فشار لاندې راوړي او خلک اراض راپخلکر اراض رامستفیدي ځینې حالات چې دي دې له هغه نه چې دغه دست فشار لاندې راځي یا د میخانیکي له وجې نه کله چې ډاینامیک چینجز یا هماغه هم ډاینامیک چې کوي د ساختمان له وجې نه تغیرات درته بلاسي یا سیستم خراب کې نو خلک ضروري او خلک ډاکټر ته مراجعه کوي کله نه کله دغه مرغان یو بل بر کې ورځي او دا لازش پیدا کوي نو دوی هم د درد سبب کېږي ځینې خلک ته مهم په داخل نقاط مرونه وي او خارجي نقاط مرونه وي کله کوم ته مراجعه کوي او هغه اراض ډېری نو ترما هم پکې شته مثلا د ترافیکي حادثو یا بل منځنۍ لار لاندې ورځي او خپلې دې نظر راځي او کله نه کله د خپل عمر یا غوړ هم تغیرات راوستي په راتل او د دې چې د دې نشانه په وجه تغیرات چې د یو عمر کې پیدا کیږي څلکه ضروري او اندازه کې نو عوامل دې را ان شاء الله موږ خدمت کوي چې خلک یو خطر وکړو او هغه ته
کړئ چې څو اوریدونکو را اخلو تاسو هم ک در سره دغه پښتنې یاداش کی ازادي لرو روغتیا خبرونه ده څو کول کوم زمو تماس نیولې مهرباني
سلامونه محترم ته ډاکټر سفته ټول هوادورو ته ورونکو فضل هادي ورداګې ما
ورداګ صاحب خبرونه ته خره لازم لومړنۍ اوریدونکو ته پښتنه لري
مننه د ډاکټر سفته محترم نه دغه پښتنه او سوال دی مخته کورانه کې یو ځوان دی د تن باندې 25 په شاوخوا کې وی دا چې کله د سهار د خون د خپل د خوب د ځای نه جګی کیدای لسه په پالج حالت کې وی بیا کارور کارور خپل ځون و خوري بیا ورو یعنی په اول د پکه چې دای کله جګی دته کلین نشي جګی دای چې یو په دای حرکت وکړه جام غوندې بیا ورو سوره ساغه وکړه او کله کله به دا ملک داس یو بریکس پیدا کی چې هغه په شپوش په دای داس کوپ کوپ تی چې ریس داس لایس نشي دتلای نو ډیرو دوی ته تللای و ډیره پچ ګوریګونې کړي ډیره داوا به خړلې څو کوټه وی ډکسې کماري څو کوټه وی سره کمه نو د دوغو پال جلایم د دوغو ددی پیدا کړی چې دغه دای د سهار جګی د پال جوندې وي مې محترم ډاکټر صاحب هم دا سوال پوښتنه ده چې دای په کوم مرض زده مطلع دی ده ملګری
ډاکټر صاحب معروف کومه پوښتنه ترې لري
دغه ورور معروف څو کلن وو بخښ
25 کلن وو
25
تاسو مننه کور ودان بل اوریدونکو مې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی
السلام علیکم تاسو ته محترم متخصص ته سلام نو نیږي وړاندې کوم
وعلیکم السلام
څنګه تاسو سره لین کیما متخصص نه دا پښتنه دا زمونږ یو دوست دا تقریبا واټ کال مخکې د دغه کان کې کار کاوه او د کان کې تی بلاندې سره وو خپل جدار وېست د ډیرو ډاکټران باندې موږ ورته د خو د نامونه لاندې د اوس د سی وجه د فالج دا کړه چې په دې سپین فقرات کې کثر پیدا شي آیا دغه کثر به قابل د تداوی ده او کنه دا او دغه چې دا فالج ورکړې دا دغه علت څه ده او دغه فالج آیا جوړیږي کنه
بل اوریدونکو هم د مهرباني څپختنه لري
پښتنه مې دا چې دا ځلا د رسټیپ شه ګردي چې د ډاکټرانو ته وښه دا ګردي او مفصل یو وزیدې غوړم ما څه دا برابر ډاکټر سره مشوره وکړم چې چیرې واس کوم او د کوم ډاکټر ته ورسم
ډاکټر صاحب پښتنه مو اوریدل
تاسو مفصل حرکت لري ورور وبخي
یا اوس څنګه پکښې دي نو د څه خاص حرکت ډیر نه لري
بل اوریدونکو هم د مهرباني او څپختنه لري
ډاکټر صاحب خو زما دغه پښتنه ده چې زه د ملا درد تقریبا د شپږ وکاله کې چې لرم نو دغه دملا کرپندو کې مې دی او د چپاپ شمه مې سره مل کېږي نو د دواي کرا چې وغه من کوتم تل ما ماته ډاکټر نه ویل چې دملا غوښ لري څنګه او د ډیر شدید په عذاب یم د دې علاج څنګه وکم
ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري څو کلن یاست
و ویش کلن یم
bale ډاکټر صاحب شو bale
کاروبار کوي تاسو
فیلن کار نو کاروبار نه کوم اصل ما اما چناس من په زابې ما چفاف شم مر سره مړی ګر سره د درد ګولی وسنی ارڅ چې ولګو مو درد مینه وسره رامي ز شدید ځینې فازا یوم فریو زما بیا لا څه وساسم
ډاکټر صاحب مهرباني اتمن پښتنه مې یاداش کړی مهرباني
بالکل یو ورو زنګ ویلې او چې دا غو نارو انځو شتلندې او صاحب کله چې خو واپس
بالکل گردیدہ نشی اور ذاتی قائدی اور تسلیم فقرات کے دار دس عمل دے مشکل نہیں دی کلا نہ کلا بل ناروغی مہان اس کا کہ وہ دمون جی دی سے جلندار سندرم ہوتا ہوئی کاغا کے دائی کرام سے شوئی یا تمور نہیں پر داخل دے نخواہ کے نوزکہ ہنی خلق دے پازاوی اور سرا او کله نه کله د سهار لخوا نه نسي پاسېدی د خپل ځای نه او کله چې پاسي یا څو قرم یا څو متره چې وګرځي بیا دردونه ورو ورو کمېږي. نو دغه ورو ته زما پېشنهاد دا ده چې دوی درد وي او مجهز سنتر ته چې هلته ام آر آی او دغه د دغه ناروغ ټول هول اسپاین یا ټول د اسپاین ام آر آی ونیول شي د غاړه نه تر ملا پورې ټول ام آر آی وکتل شي د هغه نه وروسته بیا تشخیص سے نگیٹیو جو ہوتا ہے اسی بھی سروی ہوتا شروع کی گی تو روز چھے سمات نہیں ملے ہو اتا یا لس کالا مخت داغوی یو نظر جو ملاد کسر جو دینا فلسی ہوئی رہی او روز جو ملاد کسر پدائی کی گی خو مہم دار چھے کسر تو کم حالات درزی من دنانا پر ملاد فاندر ملاد امنا کے نخاوی ورتا یا حرامات چورتا وی کنا کلا آقا اسید گیری انجوری گیری یا جراحت لی دا مهمه دا چه دا تزدیچی که دا انجوری یا دا مزدنیت تام دی مکمل دی یا که غیر تام دی کچوری دا تامی مکمل قطسوی دا بتو نرائی که ترو تا تدیسوی نیدی مریض خام خافجی دی او ارتباط دپخو ارتباط خاطی دی دماغ سره او کله چې دا ناتامي د وخت وړي د یو تر څلور تر پنځه کله وخت وړي تر څو د دې ته هغه شي ترمن شي او خلک شي یا بل دا چې کله چې زه په تاسو کې ما شو په جاپان کې هغه کې نه ډېر ولکم د کور دنجوري ورته وایي یا نخان دوري ورته وایي روسه د یو لاسو مولې سنتور اسکاوس ناروغان ته ریښو یو څنګه غلاوه کې چې د دغه په منځ کې نه ناروغان تاسو وایو هغه د سیمتی کې دی چې روسه هغه ریلیسیو نه دي چې ما په سینو په کلینیکو کې د سرانو ته نو ټرایل دا هغه روسه ریلیسیو باندې کې یو مليري ټول خلک ته وستي دا ورو تماس نیول ولا چې غي خل د مسایې کوم شي په مسایې د ګټ په اړه تر نن ورځې د ګټ کوي مسایې هم یا ګرځي ورته وایي دا بالکل د تدایي وردا د باید د جاینټ سپیشلیست یا اډیک سپیشلیست یا متخصص د اډیک تلار شي د اکسینا سیستم انیول شي چې د دې تحقیق او مسایې مسایې اچول کیږي کچیر تحقیق لکی وو بیا ورته دوا او استاتیو پسیتیو انشاءاللہ دا ان بخیصی بل ورو چه دیر زوان و نهیش کلون و ناصل دی اگا وی چه ویا تکلتیو چه دملا جغنا آزار دی او دیتا هم چه تشت اوما چه او مرای دملا نواخی دی او دیر زوان نکوی دیتا چه دملا در رو رو پرمختت دی او خدای نخواستا څه نور څنګه په شپږم سیزه جوړې چې د عملیاتو سره به مشکلې چې تاسو ښه کوي نو زما په شنو دې ته راځي چې دوی ورته یو ساين سنټر ته یا کابل کې د ساين سرجن ته چې هغه مړای ونی چې د عملیات ورغو ورته یو عادي عملیات اجرا کیږي او هغه ښه کیږي
بله ډاکټر صاحب معروف کور ودان مننه ورسته به هم اوریدونکو ته وار وار کړو یو ناروغي چې ډیره زیاته په لوړو سنونو کې محسوس کیږي هغه د اډوکو سولیدل دی یا هډوکی وای چې پوکه کیږي یا په اصطلاح ډیر کمزوري کیږي لنډیږي علت څه دی د سن په لوړېدو سره د کلسیم کمیږي نور کوم عوامل لري
بالکل ډېر ښایسته پوښتنه ده مونږ مشرانو مونږ کله چې عمر ډېرېږي پوکېږي سلام نه ډېر شکایت کوي چې کله نا کله یو عادي خبره هم چې ورته راشي یو پخې وغځوي چې هغسې ماتېږي دوی ته مونږ د پوکېږي له وجې نه استفوروزز یا هډوکو استفوروزز یا پوکېږي سلام
باید سلویخ لوار خلق دیتا موجی بی خطاچو دو مطلب باید امون یا روزین رو واری چو یو استوپینیا دا یو استوپینیا یا درد دا دیتی او بلکی دی اغدی استوپینیا سرکوپینیا دی تخریبی حالت دوایی که بخلق دی سلویخ ندیکتی سرکوپینیا او سرامستی دی تاسو خپل ملګری کیسه پیانکل اورېدلې وای چې کله چې ځوان وو ما خط ډېر سات جګ وو هسې ما سن پنځوس یا شپېته ته رسېدلې ما خط کیسه ویلي دغه ته سرکوپینیا وایي دا یې په خپله کتابولیک میکانیزم ده چې بدن کې فعالېږي او عضلات هډوکي ورځ په ورځ جسامت هغه کې اور کوتی بن استو پینیا دا استو پینیا کی دردنه د استغان دین چوی د سلوخ نال بار کله چې دی تخله استو پینیا را مستی کی دی د وجه موږ ته وویل چې کوم کېدای شي چې له مارکم والی یا تیرې چې د مرالینو کلسیم فاسفور یا د مرالینو چا دې کې شامل دی د دې د واجب نه د دې د کوم پروسه چې چې هغه دایشي چې لوګري چې د پرمختګ نه چې خلک د حالت موضوعي دي د خپل نارمل دایټ باندې چې خپل نارمل د دې مواد یې ونه چې حالت شي د ماسا کروتو لبنیات بالکل لبنیات د خپل د سکان ته ځي او تیرېږي د ګټوري او د پروژنه د پرمختګ نه لګري
مننه ډاکټر صاحب کله وزن چې ډیریږي اډوکې نشي کولای هغه ټول وزن واخلي عضلې هم ځینې وختونه له هډوکو او د وزن سره تړلې دي ځینې وخت خلک شکایت کوي چې درد لري په مختلفو ځایونو کې دا څومره سره تړلې دي ورزش چې عضله باید قوي وي یوازې اډوکې نه ده چې ټول وزن اخلي بلکې عضلې هم باید قوي وي تاسو ته سپارښتنه کوي دغه کسان ته چې دوی ډېر شکایت کوي چې وزن زیات شوی دی او په مختلفو ځایو کې درد لرم
بالکل وزن خو ډېر تی تاو لري د اډوکې درد سره دوی ته چې هر اډوکې خپل توان لري وان لري لکه د تیرې وزن دې نو اديته خپل هم زېږي او د دې څخه ولې چې دا وزن شامل کی او ورزش یو عام خبره ده چې خلک د خپل روزنی ژوند کې ورزش زیاتی کوي چې سال ځینې نوې ورسته باید خلک ووځي قدم ووهي او بل چې باید بسکل خلک هغه کې سپاره کې بل چې دا یادات پتنه وکړي تاسو د دې وزن دې نسی او دا دې ترني استبات لري نو موږ ورته ډیر مهمه ده چې خلک د خپل خپل شخص موقت دی ځای
بلې تاسو سب کور ودان یو اړوندونکو ته بیا هم وار کړو تاسو پښتنه در سره یاداشت کړئ بلې یو بل اړوندونکو هم د ډیر به منتظر نه پریږدو وعلیکم سلام څه پښتنه لری مهرباني
په خیر جوړ
مننه مهرباني څه پښتنه لری له ډاکټر صاحب معروف څخه
له ډاکټر صاحب مې دا پښتنه راځي غوښته ساتل ودل ان تقریبا شپږ او لس غزه ساتل ودل اوس نیم لا خوشی وزن شې نه سمست نو دا څه څه وای
بلې ډاکټر صاحب څه پښتنه لری
کله کې دی په خیر څو کال کې یو وخی پنځه کال به تقریبا کېږي
پنځه کال کېږي بیا تر اوسه پورې مو ډاکټر ته مراجعه کړې کنم نه کړې
و ډاکټر ته مراجعه کړې د کوټې ته تللې د دې دوا یې کړې د زپکلات کې ما د بعد غوي غوښه کړې شنه سوي د
بل اوریدون کې دی مهرباني ځان راو پیژنې او پښتنه مستقیم مطرح کړې
مهرباني السلام علیکم محمد عثمان د نیمروز د ولایت څخه خبره کوم سلامونه د رادیو کارکونکو ته دی ډیر وړاندې کوم زه یو تکلیف د ملا لرم تقریبا ډاکټر صاحب درویش کلم هم اوس مې عمر د 50 کال دی او دغه د ملا د شیخ درې شاخې پر سر دوه شاخې پر سر باندې دلته درد پیدا کیږي کم منګر د زنګنو کښته څو تر چمبی پورې پر دغه د شپ د اډو کې د چیر و انا چې دا رکل لیدا
دغه دواړه د دواړو پښو ډېر بې درکه درد کوي او تقریبا شل دقیقې لس دقیقې پر پښو پیاده نسم کلای چې وګرځم بیا ډېر سخت په ازادېږم که پر ځای پروت یم بیا یو نوکۍ وسا یمه بس نو تقریبا دا دېرش کاله کېږي اته ویشت کاله کېږي زیاتو کم دا عمر مې ټول دغه یې په تکلیف تېر کړی یعنې په پاکستان کښې د ملا عملیات هم کړی ده هغه د ملا عملیات هم ګټه نه ده راته کړې پر هغه زاړه حال باندې یمه نو چې دا د رګه څخه ده که د هډوکو څخه ده زه چېرې ولاړ شم چېرې زما ته داوي کېږي
بلې مننه کور ودان ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لرې او که ټېلیفون قطع کړي
بالکل
مننه بل اوریدونکی به هم راواخلو
بلې السلام علیکم ما یو دغه په وینه کموي په اوتل کښې وینه کموي دا مې وینه ور ولګوله نو هغه اوس تقریبا بیا لس پې کېږي اوس یې بیا وینه کمه کوي دا څه مشکل دی
څوکلن
دی وبخې
تقریبا دوه ویشت کاله دی عمر یې تقریبا دوه ویشت کاله
ضعیفان پیدا شوی ټول داسې ضعیفي ساتوي
نور نه وجود درد لري نه بل درد شته نه شی شته هېڅ شی نهشته بس دغه وینه کمه شوې وه بیا مې وینه ور ولګوله هغه وینه تقریبا پنځه ورځې دوام وکړي بیا مې وینه ور ولګوله هغه شپږ ورځې دوام وکړي بیا مې وینه ور لګولې ده تقریبا دولس ورځې کېږي اوس
یو بل اوریدونکی هم راخلو بلې ازادي راډیو ده مهرباني
اولادونه ډېر زېږوي د هډوکو په درد تر نورو ډېر اخته کېدلی شي که نه
بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدلې
بالکل ورور چې تماس نیولی وو د ملا درد نه په عذابو پنځه ویشت کاله کېږي وایي چې کلات کښې ژوند کوم او دغه حالت مې ډېر هغه دي مشکلات ورته مخه شوي دي خو دغه ورور ته م زه وایم چې دای ځان ونه کړي دای باید چلاس کړي خپل معاینات تکل کړي د روسوي معاینات او مارای د ملا وچي ورته هغه نه وروسته تصمیم باید ونیسي چې خپل ملا باید عملیات کړي یا چې عملیات ته برابر نه دي دای خو خپل کټګوري لري خپل وخت لري که چېرې ډېر ځنډ کېږي هغه وخت عملیات هم نتیجې ته نه رسېږي او د عملیات نتیجه هم به ډېر ښه نه وي خو زما دغه ورور ته همدغه توصیه ده چې دوی لاړ شي ام آر آی وکړي هغه نه وروسته باید تصمیمي وشي چې څه ورته وشي انشاءالله د علاج وړ ده بل ورور چې د نیمروز نه یې تماس نیولی وو بیا د دېرش کاله شو چې دغه مشکل د ملا درد نه په عذاب وي او یو ور یې عملیات کړی په پاکستان کښې او تر اوسه هم په عذاب وي زنګونه هم درد کوي او داسې اته ولس پېښتې نه شي ګرځېدی چې مونږ ورته انټرمری سکول ایډوکیشن وي چې هغه هم محدودیت ورته رامنځته شوی د هغه هم نو دغه ورور ته وایم چې نه پوهېږم چې په پاکستان کښې ورته زاړه تخنیکونه اجرا شوي دي که دغه نوي تخنیکونه د ملا عملیات لپاره ځکه چې اوس ډېر پرمختګ شوی په دغه عملیاتونو کښې نو پاکستان هم تر اوسه دغه پرمختګونه هغه کښې نه دي چې مونږ ووایو چې پاکستان ډېر ښه دي یا هندوستان ډېر ښه دي ځکه چې ډېر وسایل په کار لري او ډېر امکانات ډېر دقت یې په کار دي چې د ملا عملیات باید وشي خو دوی ته زه وایم چې یو ورډر شي د سپانسر جان ته یا سپانسر جان ته چې دوی مکمل مشکلات وګوري او یو مرای بل هم ونیسي وکتل شي چې دا ریکرنسي دي د بس یا بالاخره کوم بله ستونزه ورته رامخته شوې ده چې دوی ته عذاب دي ورسره او دغه دوه ویشت کلن ښځینه کمخوني یا کمونه له وجې نه چې شکایت کوي دوی ته زه یو پیشنهاد کوم چې دوی غټ شي یو بون مارو جمنیشن وکړي ځکه چې کله وینه په وجود کښې کمېږي یا ولت هم دا وي چې عدم کفایه د هډوکې رامنځته کېږي تاسو پوهېږئ چې هډوکې ډېر یو ښه وظیفه یو مهمه وظیفه یې دا ده چې باید وینه تولید شي وجود لپاره کله چې دای بون مارو چکپ وشي یا معاینات وشي بیا معلومېږي چې دوی کمخوني د څه شي له وجې نه ده او دای هډوکې وینه نه تولیدېږي یا کوم بل ستونزه شته او آخری سوال مې څو نه شو خو په آخر کښې دغه ورور وویل چې د تولید مثل چې دی دائم تاثیر کوي او کنه خامخا تاثیر لري. هغه خلک چې ماشومان ډېر راوړي په ژوند کې هغوی سکروز یا کمبود کلسیم یا بالاخره بوټي د ژوند ته ډېر مساعد دي، د هغوی مقاومت ټیټېږي، د هغوی د ملا مشکلات ورسره رامنځته کېږي، نو ځکه بالکل سپین تړاو لري. اول سوال زه پوه نه شوم چې چین پیسه ښځې او نارینه په
بله ډاکټر صاحب زم پونه شم په دوم پښتنه باندې پوسټون په هر صورت باندې کور ودان د دې اړوکو تاسو ویل چې د اړوکو یو مهمه وظیفه هم دا ده چې وینه تولیدوي، کپتی باندې لکه رڼا واچوي چې نور څه مهم وظایف لري؟
بالکل اړوکه یو ډیره مهمه او ډیره اثرناک وظیفه هم ده چې وینه تولیدوي. تاسو وایئ چې هر سړی باید تمرین تر 15 لیټره وینه په ورځ کې ولري. کله چې دا وینه کمیږي د دلیل یوازې نه تناسب دغه کلم د هډوکي سره ځینې وخت فعال یا په نورو ځایو کې هم په مهمه برخه هم دغه هډوکي دي چې د بیمارو انسپایرېشن یا وتوي هغه ته روسي او تعین کړي چې دغه هډوکي کولی شي وینه تولیدي که نه. بل وظیفه د هډوکي د کلسیم تولید دي. کله چې خلک په ورځ کې ژوند کوي کلسیم ډېر یو مهمه منرال ده چې بدن ته ضروري ده. دا یې عضلات حرکت کوي، دا تخلصات ټول د کلسیم د وزن پوتاشیم او کلسیم د وزن کوي. نو ځکه د کلسیم بانک همدغه هډوکي دي چې بدن ورته ضرورت لري. بل دا چې هډوکي په خپله د حرارت تامینول وظیفه لري په وجود کې. کله چې سړی ډېر یخي احساسوي یا سړی ډېر تودي احساسوي دغه مینټنانس هډوکي په غاړه لري او ډېر مهمه ده وظیفه دا هم دي. په همدې په شان تاسو پوهیږئ چې هډوکي خپل د سکلیټ د وجود د وجود ته ښکلا ورکوي او دغه وجود ټول هډوکي باندې ولاړ وي.
د دې لپاره چې یو څوک سالم اډوکی ولري منظم خواړه څومره مهم دي او نور څه کولای شي؟
بالکل خواړه ډیر مهمه ده. د کله چې یو ماشوم ځان ته تخیل دي یا نوزاد ته وي په اول قدم کې د هغوی د مور د شیدې ډیر ارزښتناک رول لري. د تغذیه په اړه د هغه نه وروسته د منظم فیدنګ ماشومانو لپاره ډېر مهمه ده، ځکه چې همدغه ماشومتوب دي چې د سړی آینده ته تعینوي. کله چې د خلک د ماشومتوب خواړه ښه نه وي هغوی په آینده کې په ډېرو ستونزو د هډوکو ستونزو او د هغه او زړه او د سږي د ټولو مشکلاتو ته مخامخ کېږي. اوس په افغانستان کې داسې یو مشکل شته چې خلک پیسې هم لري هغوی هر وقت موجود ہونی چاہیے نور دا چې ځینې خلک چې اوس فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دي لاس او ګریوان دي او د سیاره خو په افغانستان کې ارزانه ده خو په دښتنه چې په همدغه ارزانوالی د خلکو سره چې په درې وخت ډوډۍ کې یو وخت نشي پیدا کولی یا یو وخت پیسې نه برابرېږي نو خامخا دی اغېز لري په همدغه د ویزیت باندې د ماشومانو باندې. نو
یو شی چې د اډوکې لپاره مهم دی ویټامین ډي، د چې په افغانستان کې نام خدا پریمانه دی، خو د دغه ویټامین ډي اخیستل هم یو لار لري. یعنی که د اقل د ورځې څومره باید سړی ځان تر هغه ځایه پورې کولای شي لوڅ کې د لمر د وړانګ او د لمر په وړاندې؟
دا ډېر مهمه پوښتنه ده. خلکو ته ماشومان لري په کور کې دا ډېر مهمه ټکی ده. دوی باید همیشه په ورځ کې نیم ساعت یا پنځه دقیقې تر یو ساعته پورې خپل ماشومان خپل ځانو ته باید لمر ورکړي چې څو چې ویټامین ډي تولید کې او د وجود کې لوړ شي. نو په ورځ کې سړی ساعتم پورې مشکل نشته، انشاءالله دوی کولی شي چې خپل ځان ته لمر ورکړي.
ډېر مننه کور ودان د اورتوپیډي یا د هډوکو متخصص ډاکټر او د ستوني فقرات جراح محمد حسیف معروف چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنوریاست نوري او زما تخنیکي همکار شفیق عیار، لتاسو اجازه غواړو.